السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ رادیوي مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې، خو لنډه خبري برخه هم لري. په دې کې به واوري چې د منځنۍ اسیا یو شمېر هیوادونو او روسیې په افغانستان کې روان وضعیت ته اندېښنه ښودلې، او له افغانستان سره په ګډه پوله کې د نویو تدابیرو د چمتووالي خبر ورکړی دی. دا لنډه خبری برخه وروسته راځي، خو په پایل کې پام وکړئ څو لنډو خبرونو ته. د طالبانو د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی وایي حکومت اوس امریکا خپله دښمنه نه ګڼي، او له دې هیواد او د نړۍ له نورو هیوادونو سره د ښو اړیکو غوښتونکی دی. هغه دا څرګندونې د امریکا سی این این تلویزیون د خبریالې کریستینا امانپور د یوې پوښتنې په ځواب کې وکړې، او زیاته کړه غواړي دا خبره واضح کړي چې دوی په تیرو 40 کلونو کې د جګړې په یوه دفاعي وضعیت کې وو. حقانی زیاته کړه دوی غواړي چې په راتلونکي کې د نړیوالو اصولو او مقرراتو له مخې له امریکا او نړیوالې ټولنې سره ښې اړیکې ولري. حقانی د قرازو ویل سره له دې چې امریکایان خپل دښمن نه ګڼي، خو افغانان د امریکایانو اعمالو ته په پام د دوی د نیتونو په اړه ملاحظات لري. سراج الدین حقانی تر اوسه د امریکا په تور لست کې دی. د طالبانو حکومت د پخوانی حکومت د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون په ګډون 15 مهم ارګانونه او ادارې لغوه کړي، او یو چارواکي ویلي چې مالی ستونزو ته په پام دغو ادارو ته نوره اړتیا نشته. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان انعام الله سمنګانی رویټرز خبری اجانس ته ویل چې دغو ادارو ته نوره اړتیا نه وه، او دوی د نوي کال په مالی بودیجا کې نه دي شامل کړي. د نویو لغوه شوي ارګانونو په ډله کې د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا چې مشري عبدالله عبدالله کوله هم شامل ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي کوونکې ادارې یا اوچا مشرې ایزابل مساټ کارلسن د افغان جنو او ښځو پر زده کړې ټینګار وکړ، او هغه یې د بشري حقونو یوه موضوع وبلله. میرمن کارلسن پرون دوشنبه په یو ټویټ کې وویل چې د نن ورځې د ښوونځي نجونې زده کوونکي او د پوهنتون محصلانې د سبا ورځې ډاکترانې، نرسانې، ښوونکي او انجینرانې دي. هغې ویلي چې د ثانوي او له هغې وروسته زده کړو ته د نجونو او ښځو لاسرسی د بشري حقونو یوه موضوع ده، او هم د ټولو افغانانو د راتلونکي لپاره یوه جدي اړتیا ده. د خوړو نړیوال پروګرام WFP په هرات، کاپیسا، بامیان او فاریاب ولایتونو کې له زرګونو بېوزله کورنیو سره د مرستې خبر ورکوي. د پروګرام پر خپله ټویټر پاڼه په څو ټویټونو کې ویلي چې په هرات کې یې له زرو کورنیو سره نغدې مرستې کړي دي. د کاپیسا په تګاب ولسوالۍ کې له 6200 کورنیو، او په بامیان ولایت کې له 500 هغو کورنیو سره چې وروستیو سیلابونو ورته زیانونه رسولي د خوړو مرستې کړي دي. او د اروپای ټولنې د پولیس ساتنې ادارې د روان کال په لومړیو څلورو میاشتو کې د ټولنې ته د ورغلو غیر قانوني کډوالو په شمیر کې د پام وړ زیاتوالی خبر ورکړی دی. ورسامېشتې د پولیس ساتنې ادارې فرونټیکس پرون دوشنبه وویل چې د روان کال په لومړیو څلورو میاشتو کې د 5800 غیر قانوني کډوالو دوسیې ثبت کړي دي. دا خبرونه که غواړی چې دا خبرونه ولولې زموږه وی پانه کې مندلې شي، د وی پانه آدرس د azadiradio.com. لکه څنګه چې د خبرونه په سر کې درته ویل، تاسو په دې ساعت کې تر ډیره د ازادۍ رادیوي مجلې پروګرام اوري چې ادبی، فرهنګي او هنري مسایلو ته ځانګړی شوی. خو په لاندې خبری برخه کې به واوري چې د ډلې زمینت د تړون سازمان غړیو د افغانستان روان وضعیت ته اندېښنه وښوده، او له دې هیواد سره یې د خپلو پولو د امنیت د لا ټینګېدو لپاره د تیاریو خبر ورکړ. د روسیې په ګډون د منځنۍ اسیا هیوادونو مخکې له دې چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شي، هم ډېر ځلې د افغانستان له خاورې احتمالي ګواښونو ته اندېښنې څرګندې کړي. دا چې اوس دوی کومې اندېښنې لري، تفصیل له نوریاس نوري نه اورو.
د ډلیز امنیت د تړون د سازمان د غړو هیوادونو مشرانو پریکړه وکړه چې له افغانستان او نورو هیوادونو سره به د پولو امنیت ټینګوي. د روسیې د تاس خبري اژانس راپور له مخې په هغې اعلامې کې چې د دې سازمان د غړو هیوادونو مشرانو پرون د موسکو د سرمشریزي په پای کې خبره کړې، ویل شوي چې په افغانستان او نورو ځایونو کې خطرناکه وضعیت په پام دا سازمان چمتو دی چې د خپلو پولو د امنیت مسله یقیني کړي. په عین حال کې د قزاقستان ولسمشر قاسم جمار توقایف د سرمشریزي ته وویل چې په افغانستان کې بې ثباته وضعیت د ډله ییز امنیت د تړون د سازمان د غړو هیوادونو امنیت ګواښي، او دغه سازمان باید احتمالي ګواښونو ته پام وکړي. توقایف زیاته کړه چې په افغانستان کې بې ثباته وضعیت او د وسلوالو ډلو د فعالیت دوام زموږ د هیوادونو امنیت او ثبات له ګواښ سره مخامخ کوي. توقایف دغه راز وویل، د ده په باور د ډله ییز امنیت د تړون سازمان باید ټول احتمالي خطرونه په پام کې ونیسي او د منځنۍ اسیا د جنوبي پولو امنیت ته زیاته پاملرنه وکړي. همدارنګه د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان هم پرون خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره د افغانستان او تاجکستان د ګډې پولې پر امنیت خبرې وکړې. د روسیې په ګډون د منځنۍ آسیا هیوادونه له افغانستانه د احتمالي ترهګریز ګواښ ته اندېښنې داسې مهال څرګندوي چې د طالبانو حکومت په وار وار ډاډ ورکړی چې له افغانستان نه به هیڅ چا ته ګواښ نه پیښیږي. د ډله ییز امنیت تړون د سازمان په دغه سرمشیزه کې چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په موسکو کې کوربه و، د دې سازمان د ټولو شپږو غړو هیوادونو ارمنستان، بیلاروس، قزاقستان، قرغزستان او تاجکستان مشرانو ګډون کړی و. د دغه سازمان اساس د 1992 کال د مئی په 15مه د ترکمنستان په پلازمینه تاشکند کې ایښودل شوی دی.
و موریدل چې د ډلې امنیت د تړون سازمان غړو د افغانستان روان وضعیت ته اندېښنه وښوده او له دې هیواد سره یې د خپلو پولو د امنیت د لاټینګېدو لپاره د تیاریو خبر ورکړ. په همدې اړه مې د افغانستان د سولې انسټیټیوټ له مشر یاسر احمدزی سره مرکه وکړه او په پیل کې مې ترې وپوښتل چې له افغانستانه د منځنۍ آسیا هیوادونو ته بالقوه او احتمالي ګواښونه څه کېدلی شي؟
د روسیې اوسنی حالت کوم چې د یو داسې جنګ کې چې اصلا فکر هم نه کېده اوکراین سره ښکېله شوه، نه تنها د اوکراین سره بلکې له اروپا او د ناټو غړو هیوادونو سره په غیر مستقیمه ډول ښکېله شوه. نو اوس روسیې ته داسې یو فکر لیدلی چې داسې نه شي چې د دوی ټول پام هغه جګړې ته سي او د بلې خوانه دوی ته کومه ستونزه جوړه نه سي، او دغه ضعف ته که یې بیا هغه پوله ده چې د افغانستان سره لري، او افغانستان هم دا مهال داسې یو ډلې سره یې کنټرول دی چې هغه طالبان دي، او تر اوسه هم د طالبانو لنډمهاله او اوږدمهاله ستراتیژي معلومه نه ده، لیدلوری حداقل نړیوالو ته معلوم نه دی چې طالبان به بالاخره کوم بلاک ته متکی کیږي، له کومه اړخه به له کوم سرچشمه به دوی اوبس کی. دا هغه شیان دي چې بالاخره روسیه یې دې ته اړویستلې ده چې هغوی باید مخکې له مخکې خپل تدابیر ولري.
طالبان تل بیا ډاډ ورکوي ګاونډیو هیوادونو ته او د سیمې هیوادونو ته. همدا پرون هم د دوی ویان ذبیح الله مجاهد ویلي و چې هیڅ هیواد ته به له افغانستانه ګواښ نه متوجه کیږي. فکر کوي له دې ډاډ سره بیا هم د اندېښنې ول شته؟
ګوري د ډاډ موضوع تر اوسه خبره د دې دی وای یو څوک چا په کلی کې نه پرېښودو ویلې چې اسمې د خان کړه وتړی. د هغه کیسه د طالبان تر اوسه خپله په نړیواله کچه یو شناخت متاسفانه چې نه لري، اما څنګه کېدای شي په هغو خبرو چې طالبان وعده کوي له نړیوالو سره په هغه باندې هغوی ډېر په اسانۍ وشي کولی اعتماد ترلاسه کړي او یا په هغه خبرو باندې هغوی باور وکړي؟ ځکه د کوردن نه ماتاسته ویل چې لا ډیر مسائل شته چې طالبان له یو اړخه واده کوي اما عملي کولای نسی، له بلا ستونزو سره مخ دي. همدارنګه ځینې نور د سي غټ وړې خبرې شته چې شاید په احساساتي ډول وي، شاید د یو یا دوه کسو کار وي، خو بل اخره په یو غټ نورین باندې اوختي. د مثال په توګه له ایران سره یا له پاکستان سره همدغه سي عین قصې له تاجکستان او ازبکستان او ترکمنستان سره موږ لرو. مثلا د په بعض ځایونو کې هغوی وړاندې راغلي دي افغانستان خاوره یې نیولې. کېدای شي دغه ډېری داسې وړه وړه مسایل دي چې سبب د دې شي چې د دواړو خواوو ترمنځ په یو ناندری باندې بدل سي.
بله، او احمدزی صاحب څه فکر کوئ دا ویره د بهرنیو وسلوالو د شتون په اړه موجوده ده؟ څومره امکانات شته اوسنیو شرایطو ته په کتو چې په افغانستان کې بهرني وسلوال د پښې ځای پیدا کړي یو ځل بیا؟
ډېره آسانه ده. تاسو وګورئ د کابل دننه تر پرونه پورې چې یو چا انتحاري او انفجار او په مساجدو کې دغسې مسایل ترسره کول هغه وخت کې په اصطلاح حلال او د دوی په اصطلاح جهاد و، اما نن دوی خپله بیرته هماغه موضوعاتو سره چې مخ شوي دي وایي چې دا درست کار نه دی او د اسلام خلاف دی، بلکې دا څوک دي چې دننه په کابل کې دغسې کارونه کوي. نو دا په دې معنا ده چې دننه په پلازمینه کابل نه نیولې تر ولایاتو پورې شته ډلې ټپلې شتون لري. ډلې ټپلې فقط موقع ته ګوري چې کله، یعنی ډېرې داسې ډلې ټپلې شته چې د منسجم کېدو په حالت کې دي. د داعش یره له روسیې سره شته چې داعش کاملا حضور لري په افغانستان افغانستان کې نه اوس بلکې له پخوا څخه حضور درلود او اوس لا هم امکان دې شته چې د پردې تر شا په بعض نقاطو کې شاید ګډ اهداف لپاره طالبانو سره ګډ کار وکړي.
د سولې انسټیټیوټ څېړونکی او افغان کارپو یاسر احمدزی و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
شه ټول ملت اور په کوته کوم چې ستاسو متحد بودان ستاسو یو والی ستاسو د نجات لار ده
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی مونږ دی ته وه
اگر ما اشتباه نکنم تانوز ما شمه قانون بانکداري نه درین
نور هغه سیاست مداران چې مشه افغانان په ژبه او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بشي باید دغه اعتدال فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په صفو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له دوو تر څلورو بجو له ازادي راډیو.
له افغانستان سره د هند غنمو د مرستو په دوام پرون دوشنبه په غنمو بار په لسګونو لاره د هند له پنجاب ایالت څخه افغانستان ته را روان شوې دي. هندي چارواکو ویلي چې په دې لاریو کې شاوخوا 2000 ټنه غنم بار دي او هند له افغانستان سره په خوا د 5000 ټنه غنمو د مرستې ژمنه کړې وه. نور په دې راپور کې
له افغانستان سره د هند غنمو دغه نوې مرسته د پاکستان لاره د هیواد ته لیږدول کیږي. د امرتسر ښار د ګمرک کمشنر راهول ننګاری دی د غمرستو په اړه رویترز خبري اجانس ته وویل
سو اج 40 ټرک یه
نن سلويخ لاره افغانستان ته ځي. په دغه سلويخ ټول لاریو کې ټول ټال شاوخوا 2000 ټنه غنم دي.
هند له افغانستان سره د 5000 ټنه غنمو د مرستې ژمنه کړې چې د خوړو د نړیوال پروګرام یا دبليو اف پی له لارې افغانستان ته لیږدول کیږي. د خوړو نړیوال پروګرام تر اوسه د دغو غنمو 10000 ټنه د پاکستان له لارې افغانستان ته لیږدولې دي. افغان لارې چلوونکي نور هغه چې په خپل لارې کې غنم بار کړي له هند څخه د نورو مرستو غوښتنه وکړه.
سرکار چې تومې چایه دوايا چې چې بجو
مونږ د هند حکومت څخه غواړو چې خ درمل خ ډاکټران خ کاریګر راولېږي. مونږ به تاسو پوره ولیو. مونږ په هر حال غریب یو. زموږ حالت وګورئ.
حالات وېسي به دیکھو.
د ملګر ملتونو د خوړو د نړیوال پروګرام چارواکو ته کم دوه اونۍ مخکې د هند په امرتسر ښار کې د غنمو لوی ګودام څخه د لیدنې په مهال افغانستان ته د نورو غنمو د لیږدولو پر امکاناتو له هندي چارواکو سره خبرې کړې وې. د رویترز د راپور له مخې د تیر کال له اګست میاشتې راهیسې چې طالبان بیا په افغانستان کې واک ته رسېدلي هند د افغانستان وضعیت له نږدې څاري. نوې ډیلي چې د کابل له مخکېني حکومت سره یې ښې اړیکې درلودل په افغانستان کې د ستراتیژیکي ګټو تر څنګ له دې هیواد سره ډېرې پیاوړې کلتوري اړیکې هم لري. تیره اونۍ هند اعلان وکړ چې د غنمو پر صادراتو یې بندیز لګولی خو هغه ژمنه به پر ځای کړي چې له افغانستان سره یې د بشري مرستو په برخه کې کړي او تر جولای میاشتې پورې به ټولې کړې ژمنې پوره کړي. د نړۍ د دغه دوهم ستر نفوس لرونکي هیواد لخوا بهر ته د غنمو پر صادراتو بندیز د دې سبب شوی چې په نړۍ کې د غنمو بیه ډیره لوړه شي. هند د غنمو پر صادراتو بندیز د دې لپاره لګولی چې د دوبی په ژر را رسېدو سره دا هیواد تمه کوي چې حاصلات به کم شي.
ازادي راډیو پلانډو څپو
ازادي راډیو پلانډو څپو پر 14.5
19.8
څلوروشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږو مترو اوریدلای سي.
اوریدونکو وړاندې درته نور په زړه پورې راپورونه هم لرو. دا به هم واوري چې په کندوز کې ملخانو پر کروندو يرغل کړی دی او د غلطي په وړاندې مبارزه پیل شوې خو بزګرانی اندېښمن کړي دي. اوس راځو یو بل موضوع ته. هغه دا چې د کابل ښار ځینې اوسیدونکو وایي په تیرو دوه اونیو کې د برېښنا پرچوي زیات شوی او د طالبانو له حکومت غواړي چې د دې ستونزې د هواري لپاره اقدام وکړي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي چې په سالنګونو کې د برېښنا ستنو ړنګېدو د برېښنا سیستم غیر منظم کړی او ډېرې ستونزې پیدا کړې دي. جزئیات په دې راپور کې اورو.
په کابل کې د هوا په ګرمېدو سره د برېښنا نشتون خلک اندېښمن کړي. دوی وایي سره له دې چې د نړول شوي اوستنو څخه دوه اونۍ تیریږي خو بیا هم د طالبانو حکومت په دې نه دی توانېدلی چې د کابل برېښنا عادي حالت ته راوګرځوي. د کابل ښار اوسیدونکی سیف الله
خراب ده نو ډېر خلک په مشکل ته مواجه دي. موبایلونه چارج نه لري، پاکې نه دي، ګرمي دي. نو
د کابل ښار بل اوسیدونکی محمد منصور هم له ورته وضعیت شکایت کوي او د طالبانو له حکومت غواړي چې د دې ستونزې د حل لپاره یو لاره پیدا کړي. لکه څنګه چې د ډیری لوړ پوړو ودانیو او ستوګنیزو ښارګوټو د اوبو رسولو سیستم برېښنایي دی، د برېښنا په نشتون کې د دغو ودانیو ښارګوټو اوسیدونکي د اوبو له کمښت سره هم مخ شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د برېښنا شرکت په خبره له دوه اونیو راهیسې د پروان ولایت په جنوبي سالنګ په تاغمه سیمه کې د وارداتي برېښنا دوه پایې د ناپېژندو کسانو لخوا نړول شوي چې له امله د کابل په ګډون د یوولسو ولایتونو اوسیدونکي له برېښنا بې برخې شوي دي. مخکې تر دې د برېښنا شرکت ویاند ویلي وه د برېښنا د نړول شوي او ستونو د رغولو کار به دوه اونۍ وخت ونیسي. موږ غوښتل په دې اړه د مسؤلینو تازه څرګندونې هم ولرو، خو د برېښنا شرکت ویان حکمت الله میوندي وویل په دې اړه د مسؤلینو هدایت ته په تمه دی او بیا یې په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه. مخکې تر دې په جمهوري نظام کې هم د برېښنا لسګونه ستنې په ځانګړي ډول په سالنګونو کې نړول شوې وې چې پلازمینه کابل او بېلابېلو ولایتونو یې له امله په شپو شپو تیاره وه. د برېښنا ستنو د ړنګولو موضوع تل د افغانستان د اوسیدونکو له انتقادونو سره مخ وه او د وخت حکومتونه یې تل د امنیت په برخه کې ناتوانه بللي وه.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق
ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
اوریدونکو د سیمې او نړۍ په موضوعاتو کې دا راپور لرو چې له فنلند وروسته سویډن هم وویل چې غواړي د ناټو غړی شي. د روسیې ولسمشر ویلي چې که د شمالي اروپا دا دواړه هیوادونه د ناټو غړي شي او په قلمرونو کې د ناټو پوځي تاسیسات ځای پر ځای شي نو مسکو به یې په وړاندې غبرګون وښیي. تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې اورو.
پر اوکراین د روسیې یرغل ته په پام سویډن هم له فنلند سره یو ځای شو او پریکړه وکړه چې له ناتو سره د یو ځای کېدو لپاره به دې تړون ته خپل غوښتنلیک وړاندې کړي. په عین حال کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وویل موسکو به دغو د شمالي اروپا هیوادونو ته د ناتو د احتمالي پراخېدو په وړاندې غبرګون وښیي. د سویډن صدر اعظم مګدلینا اندرسن پرون دوشنبه خبر اعلان ته وویل چې دا دواړه هیوادونه ناپیلی موقف پای ته رسوي او حکومت پریکړه وکړه چې په ناتو کې د سویډن سفیر به دې تړون ته خبر ورکوي چې سویډن غواړي د ناتو غړی شي. نوموړي زیاته کړه روسیې ویلي چې که موږ د ناتو غړي شو نو په مقابل کې به اقدام وکړي، خو موږ دا هم نشو ردولی چې سویډن به له غلطو معلوماتو او د ډارولو او ویشلو له هڅو سره مخ نشي. دغه اقدام یوه ورځ وروسته له هغې کېږي چې د سویډن ګاونډ فنلند چې له روسیې سره 1300 کیلومتره اوږده ګډه پوله لري ورته اعلان وکړ. فنلند له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته چې د خپلې خاورې لس سلنه شوروي اتحاد نیولې د سړې جګړې په دوره کې ناپیلی پاتې شوی دی. د فنلند ولسمشر ساولی نینستو او د هیواد صدر اعظم سانا مارین وویل چې له پارلمان سره له سلا مشورو وروسته یې هیواد نیت لري چې ډېر ژر ناتو ته د غړیتوب غوښتنه وړاندې کړي. پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته فنلند او سویډن په چټکۍ په ناتو تړون کې د غړیتوب لپاره اقدام کړی، خو د دغو دواړو هیوادونو غوښتنه باید د دې تړون ټول دیرش غړي هیوادونه تایید کړي. په عین حال کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون دوشنبه وویل په داسې حال کې چې روسیه له ناتو سره د یو ځای کېدو په اړه د فنلند او سویډن پریکړې ته د ګواښ په توګه نه ګوري، خو موسکو به په دې هیوادونو کې د پوځي تاسیساتو د ځای پر ځای کېدو په وړاندې غبرګون وښیي. ټاکل شوی چې د ناتو را روانه سرمشریزه د جون په 28مه او 29مه د هسپانیا په پلازمینه مادرید کې جوړه شي. د ناتو چارواکو داسې نښې ښودلي چې له دې تړون سره د یو ځای کېدو لپاره د فنلند او سویډن پروتوکولونه به هله لاسلیک شي چې د دواړو هیوادونو رسمي غوښتنلیکونه تر دې سرمشریزې مخکې د ناتو د عمومي منشي یان ستولتنبرګ تر میزه ورسیږي. خو ناتو باید د هغه ګواښ لارې چارې ولټوي چې ترکیې د دې تړون د پراختیا په وړاندې کړی دی. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان فنلند او سویډن تورن کړي چې د تروریزم په وړاندې واضح دریځ نه دی غوره کړی. د هغې اشاره د ترکیې د حکومت مخالفه هغو کرد وسلوالو ته ده چې دغو دواړو هیوادونو پناه ورکړې ده.
زما بریاوې
که تاسو په خپل شخصي ټولنیز او یا ښوونیز ژوند کې یو وړه بریا هم لرئ او غواړئ له نورو سره یې تجربه شریکه کړئ، موږ ته خپل پیغام راولېږئ.
له پیغام ورسته موږ تاسو سره اړیکه نیسو. د بریا پر راز مو خبرې کوو او مرکمو په ازادي او اوریدونکو پروګرام کې خبرو.
د شمیرې ته لاندې پیغام ثبت کړئ: 00420211315.
شمیره بیا تکرارو: 00420211315.
اوس هم راځو لجمن سره سم د ازادۍ راډیوي مجلې پروګرام ته.
ازادۍ راډیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلام. په روانه خبرونه کې د نارنج ګل مشاعرې په اړه راپور لرو.
دا سړې چې مینا کوي دا سړې سړې دی.
و باورئ چې په کندهار کې د مطالعې دود پیکه شوی. عوامل یې څه دي؟ په یو راپور کې مو کتنه ورته کړې.
د مطالعه کچه ډېره زیاته شوې ده. دا تحولات راغله.
د کوزه پښتونخوا له مشهور شاعر او لیکوال صابر شاه صابر سره چې کابل ته راغلی مرکه هم لرو.
د ژوند بقا او خواهش لپاره شاعر او ادیب همیشه خدمت کړي. وسیم کابل کې کوي.
د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې د حمل یوري لسمه د کروانګر د ورځن مانځنی او نارنج ګل مشاعرې ته ځانګړې شوې وه چې د چهارشنبه په سهار پیل او تر نیمې شپې دوام وکړ. دا مراسم چې د جلال آباد ښار په شیرزي لوبغالي کې ترسره شول، د کروانګر د ورځن مانځنی او د نارنج ګل مشاعرې سربېره پکې د کورنیو تولیداتو یو درې ورځنی نندارتون هم جوړ شوی و. نورحال په دې راپور کې.
جلال آباد ښار د چهارشنبه په ورځ د حمل په لسمه د بیلابیلو نندارو او جشنونو شاهد و. د دې ورځې پیل دغلته د کروندګر د ورځې په لمانځنه پیل شو چې پکې د ځایي طالب چارواکو ورخوا د بیلابیلو ادارو مسؤلانو او ګڼ شمېر کروندګرو ګډون کړی و. د لمانځنې دغه مراسم چې د ننګرهار د کرنې ریاست لخوا جوړ شوي و، موخه یې د ځایي کروندګرو د زیار درناوی او د دوی هڅونه بلل شوې. د ننګرهار د کرنې رئیس مولوي عبدالستار وایي هڅه کوي چې کروندګرو لپاره سړې خونې، د غنمو زیرمې، د بسته‌بندۍ مرکزونه او بهرنیو بازارونو ته د لاسرسي لارې چارې بزګرانو ته برابرې کړي.
دا جوړ شوې په همدې موخه او هدف باندې دا چې بزګران تشویق شي. نو موږ خو په دې نشت امکاناتو کې الحمدلله امارت اسلامي چې راغلی دی، 3900 میټریک ټنه اصلاح شوي تخمونه موږ دوی ته ورکړي دي او په آینده کې پلانونه لرو. همدغرنګه د دې معادل موږ سپینه سره ورته ورکړي ده. همدغرنګه موږ د اوبو د بندونو په باره کې ډېرې خوارۍ کړي دي او په پلان کې آینده یې لرو.
د بزګر یا کروندګر ورځ په ټول هیواد کې هر کال د حمل د میاشتې په دوهمه ورځ په بیلابیلو جشنونو نمانځل کېده، خو سږ کال د نامعلومو دلایلو له مخې له یو څه ځنډ وروسته ولمانځل شوه. د کروندګر د ورځې له لمانځنې سره جوخت دغلته د نارنج ګل دودیزه کلنۍ مشاعره پیل شوه.
چې کړنګ ته نه راځي، عشق محبت ته نه راځي، نو دا عاشق د مې کده ته شرارت ته نه راځي.
د مشاعرې پیل د ننګرهار د اطلاعاتو او کلتور د رئیس قاری نور محمد حنیف په پرانیستون کې وینا وشو. د مشاعرې له ګډونوالو شاعرانو وغوښتل چې په خپلو اشعارو کې خلک سولې، امن او د هیواد آبادۍ ته وهڅوي.
سکنۍ مشاعره په ټوله معنا د امن، هوساینې او سوکالۍ په فضا کې ترسره کیږي. موږ باور لرو چې زموږ درانه شاعران به په خپلو شعرونو کې ځوانان، کار، زیار او د وطن آبادۍ ته وهڅوي.
د نارنج ګل مشاعره هر کال تر ډیره انتقادي بڼه لري چې پکې د وخت له واګدارو پکې د خلکو د حق غوښتنه کوي. دا ځل هم که څه هم د تیر په څیر دا سډیر یو روښانه نیوکې نه وي، خو ځای خالی نه وو او د شعر ژبه یې ځای پر ځای په انتقادونو او لارښوونو څرخېده.
بهرنۍ مرستو څه ووایم، بې انصافي پکې تر ډیره کیږي. خان او ملک پکې خپل ځان مړوي، کئ ذره هم لتاویر کیږي. نالوس کی خلق په چوکۍ ناز دي، تعلیم یې نشته، واسطی چلوي، دوس ځوانان هم جمهوریت کې غرق ول، امارت کې هم رکشې چلوي.
د نارنج ګل مشاعره هر کال د پسرلی پرنګینیو کې د هیواد د ګنشمیر لیکوالو شاعرانو او عامو خلکو په ګډون ترسره کیږي چې پکې شاعران د شیر په ژبه خلکو ته د مینې، ورورګلۍ او آبادۍ پیغامونه ورکوي. د مشاعری بل اړخ د یو شمیر شاعرانو په زمزمو رنگین شوی و چې ګڼو شاعرانو پکې زمزمې وکړي او ګډونوالو یې بیا بیا داد ورکاو.
دا سڑے چمنا کوی دا سڑے سڑے دے دا سڑے چمنا کوی دا سڑے سڑے دے
دا مشاعره چې د حمل په لسمه مسپخین پیل او د شپې تر ناوخته دوام وکړ، پکې د هیواد له بیلابیلو سیمو څخه راغلو شاعرانو د خپلو شعرونو خواږه له خپلو مینوالو سره شریک کړل.
وشیرینه کوم یو ناز د یو سمایو شمیر د نزنه دی په مرده کړم، ژوند ته مې چې سر تر پایا پام وکړ ټول مصیبتونه دي په مرده کړم. نا ډاکټر خار یم که انسان یم، پانډ شربتونه دي په مرده کړم.
د مشاعری په څنډه کې د کورنۍ او تولیداتو یو درې ورځنۍ نندارتون هم په لاره چول شوی چې په کې په لسګونو غرفو کې د وطني تولیداتو لسګونه بیلابیل ډول تولیدي توکي نندارې ته ایښودل شوي دي.
کندهار کې د مطالعې دود پیکه شوی او کتاب لرونکي وایي د پخوا په پرتله پیرودونکي هم نیم په نیمه راکم شوي دي. په هیواد کې د وروستیو بدلونونو راهیسې چې پوهنتونونه هم د څو میاشتو لپاره تړل شوي وو، ورسره سم د کتاب لور هم کمرنګه شوی او یو شمېر کتاب لورنځي هم تړل شوي دي. دغه راز پر ټولنیزو رسنیو د ځوانانو زیاته بوختیا یو بل هغه لامل دی چې د مطالعې دود یې پیکه کړی. په دې اړه نور جزئیات په راپور کې.
په کتابتونونو کې د کتاب کمی نسته، خو د لوستونکو شمیر تر پخوا ډیر پیکه سوی. رحمت الله او عبدالبدی د کندهار پوهنتون د هغو ګوتو په شمیر محصلانو له جملې دي چې هر ورځ د مطالعې لپاره یو کتابتون ته ځي. دوی وایي هغه کسان چې د مطالعې شوق لري ډیری د کتاب پیرلو ته پیسې او په کمپیوټر او موبایل کې د مطالعې لپاره بیا انټرنیټ او برېښنا نه لري، خو ډیری نور ځوانان چې مالي امکانات لري هغوی بیا د مطالعې پر ځای وخت د ټولنیزو رسنیو په کارولو تیروي.
ډیر محصلین پیسې نه لري، اقتصادي مشکلات یې زیات دي، اما له مطالعې سره یې مینه زیاته. کله چې دوی لایبرري یا کتابتون ته ورسي هلته د کتابو بیې نسبت ډېر لوړې دي. پر دې بنسټ باندې موږ نشو کولای سي په هر شکل باندې کتاب پیدا کړو او هغه په اتاق کې ولولو. زموږ لپاره دا اسانه ده چې هغه موږ په ټلیفون یا کمپیوټر کې پیدا کړو. مخکې وختونو کې مطالعه سخته وه، د مطالعه اسباب سخته وو، دې تر څنګ د مصروفیت اسباب نه وو. نن وخت کې مطالعه سره سوې ده، بوختونکي عوامل هم شته چې څوک کېدای شي له مطالعې څخه یو بل خواته بوځي. زه فکر کوم د دې لپاره ډېره مهمه ده چې موږ هغه خپل وخت صحیح مدیریت کړو.
پر ټولنیزو رسنیو د ځوانانو د زیاتې بوختیا تر څنګ پر افغانستان د طالبانو د حاکمیت سره د څو میاشتو لپاره د پوهنتونونو تړلې دروازې او اقتصادي بحران خلک د کتاب لوستلو وخت اوس کورنۍ ته د ډوډۍ د پیدا کولو پر فکر تیروي، ځکه نو د کتاب لوستونکي او پیرونکي نیم په نیمه کم سوي دي. په کندهار کې د محمد هارون په نوم د کتابونو یو پلورونکی وایي تر پخوا یې کاروبار ډیر کم سوی او ورته ډیر کم خلک د کتاب د رانیولو لپاره راځي. دی وایي د اقتصادي بحران سره په کندهار کې یو شمېر کتاب پلورنځي هم تړل سوي.
اقتصاد ځوي په دې نو اوس په دې خاطر وایي بیخي اوس هغه بیخي نه کوي، ډېر کم سوي دي. یعنې زموږ پروش وو د پرسلا د مطالعې کچه ډېره ضعیفه سوې ده په دا وروستیو دا تحولات چې راغلل بیخي تقریبا 50% زموږ په دغه کې کمبود راغلی دی.
په کندهار کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس حافظ نور احمد سعید وایي د مطالعې د دودولو لپاره پلان جوړ کړي او وخت پر وخت به د کتاب لوستلو سیالۍ په لاره واچوي تر څو په ځوانانو کې د مطالعې دود را ژوندی کړي.
موږ پلان لرو چې د مطالعې د دودولو او د کتاب لوستنی سیالي لا زیات کړو او په دې برخه کې ان شاء الله ډیر کار ته متعهد یو او پلان لرو چې بلن راتلونکي کې د مطالعې د دودولو لپاره نورې سیالۍ جوړې کړو چې تاسو ځوانان وکولای شئ چې په هغه کې ګډون وکړي او بیا د همدغه طریقه مطالعې ته وهڅیږي او مطالعه وکړي.
په افغانستان کې د وروستي سیاسي بدلون راهیسې چې په ټول هیواد کې د شپږ میاشتو لپاره دولتي پوهنتونونه تړل سوي وه، د کتاب لوستلو ترڅنګ د کتاب پلورلو او چاپولو بازار هم سور سوی چې له امله یې یو شمېر کسان بېکاره سوي.
دا کوزه پختونخوا شاعر، لیکوال او یون لیکونکی سید صابر شاه صابر چې په ادبی نړۍ کې په باچا جی مشهور دی، تر څلور درجنه پورې پښتو کتابونه چاپ کړي او د دې ترڅنګ د څلور لویو او غختلو مجلو مسول مدیر هم پاتې شوی. ښاغلی باچا جی له تیرو دیرشو کلونو څخه په لر پختونخوا کې له میرویس نیکه څخه رانیولې تر احمد شاه بابا پورې د لر او بر افغان اتلانو په اړه سیمینارونه جوړ کړي او تر اوسه پورې د دغو سیمینارونو شمېر 500 ته رسیږي. صابر شاه صابر څو ورځې وړاندې د یو خصوصي تلویزیون په بلنه کابل ته لخپلې کورنۍ سره راغلی وو. زموږ همکار د دې سفر په اړه مرکه ورسره کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم.
صابر شاه صاحب، د نوري خبرې وکړو، ستا ماشومان او ستا بچانو او ستا مېرمنې تر دې وړاندې کابل لیدلې او کې نو لیدلې؟
نه جی، بالکل نه لیدلې، بلکې ډېر ارمان یو. ما دا نورو ملکونو ته خو بوتلې دي، خو کابل نه لیدلې، خپل خورې نه لیدلې. هغه ډېر خلکوال هم دي، زما درې واړه ځامن ایمل صابر شاه ډېر خلکوال دي، زموږ په سیمینارونو کې همیشه مقالې اوري، ډېر پوه او زیرک دي، دارنګ لیکوال دی چې هغه ور سره ایم اے هم دی، اوس ایم فل کوي او بیا به پی ایچ ڈی کوي او بیا به انشاءالله ډاکټر ایمل صابر شاه ځان سره لیږي. ژوندون ټلویزیون چې زما اعزاز کې کوم سیمینار کړی نو هغه به ما باندې یو ښه زخیمه مقاله هم وویله. بیا بل زوی مې دی سید عباس شاه عابد، هغه ډیر ښه شاعر دی او د ټولې پښتونخوا ته پته ده او خلک یې پیژني چې دا دلته لاندې د کومو اتلانو سیمینارونه کوم کوزه پښتونخوا کې، نو هغه اتلانو سیمینارونو د هغه سټیج سکتر دی وي. او بل زما زوی دی الهام صابر شاه، دا رحیم الهام ډیر لوی محقق او زموږ ملګری چې رحیم الهام صاحب وفات شو، نو دی او سوربي کسو میاشتې پس شو، دا غه احترام کې دا نوم په ما بیا الهام کې خود، نو دا هم لیکوال دی او دی ډیر خطر نوم کې دی. سیمینار کې زما یو غزل هم په ترنم ویلو، نو دا درې وړه لیکوال دی او ډیر خوشاله او زیاره مون کابل لیدلو او خو آزاد پکې وکړی دل. دا د دین مخه دی نو تلی پړون بزل باندې دوی ما سره لاړه او پړون بزل ډیر زیات او قدرول شو.
د ستا بچان یا ستا کور والا چې دلته کابل ته رالو، دوی څه فکر کاوه؟ یا چې دوی بیرته د افغانستان د زمې پلازمینې پېښور ته لاړو، د کابل په اړه باندې دوی تاثرات څه وو؟ دوی هغه ډول فکر کاوه څنګه چې دوی په ذهن کې جوړ کړی و کنه؟
نو تاثیر صرف زما بچی خو ما تا تویل چی لیکوالان دی او زما کور والا هم شکر دی تعلیم یافته میرمن ده، دی خو دارنګ ندی لکه دلته کې دا عام د پښتونخوا خلک چې دا غی دا خیال دی چې بس جوړ کابل لوټی لوټی دی او کابل وران دی او کابل کې الغاو تلغاو دی او کابل کې جنگونه دی او کابل کې ټوپک او ډز دی. زما بچی خو پوهیږي هغه چې دا کابل ورېدل ډیر خوشاله شول او بی زنده هغه مال پاسپورټونه راکل، ما غلی تا ویزې ولګولې او نه یریدل نه سپروا و کابل ته لاړل. او هغه ته مخکې دا ذهن جوړو چې کابل کې به زموږ قدر کېږي، کابل هر چا له قدر ورکړی دی، کابل خدا رنګ نه دی چې ګنې بس کابل بس شپه او ورځ پکې د امبد د بره نه لکه د عراق په رنګ بمونه راورېږي. هغې ته هم دا پته وه، ډېر خوشحاله و چې تلل او چې واپس راغل، ډېر ښه تاثرات یې ځان ته راوړ. کابل کې یو کمال دا دی چې افغانان دومره عزت ته له در کې چې که بیا څوک قوم پرست نه هم وي قوم پرست شي، که بیا څوک جب پرست نه هم وي جب پرست شي. دا خو د کابل معجزې دي کنه چې هغه بیا ښکاره شي. یو دلته کې لکه د افغانانو د ټول نه خټه کې زما خوښ دا دی چې دوی تا ته اقدم وي چې خپل کور ته ستړی مشي، نو چې خپل کور ته ستړی مشي درته وي خو بس اقدم خلک وي چې بس خپل خپل ورته ځان بیا هلته ښکاري کنه.
صابر سی په تاسو پوهیږي چې په افغانستان کې جمهوریت نظام لمنځه تللی ده، د طالبانو حکومت منځته راغلی ده. دلته خو کابل د ډیرو ادبي، فرهنګي او اجتماعي مرکزونو پلازمینه او یو مرکز وو، خو اوس دغه ډیر زما په فکر باندې ډیر کم رنګ سوي دي، په کسبي دي. تاسو دغه شی څنګه احساس کو چې په خو بدل ته ډیر ادبي هلي ځلي، سیمینارونه، غونډې، مشاعره او نور پروګرامونه کیدو، خو اوس هغه لمنځه تللی؟ دغه شی تاسو په کې احساس کو او تاسو فکر کوئ چې که دغه شان هم داسې کم رنګ پاتې سي، څومره د دې ټولنې د خلکو، د ټولنې د فکر جوړونې او د ټولنې دا اشخاص لپاره ضروری دي؟
نه، زستا خبر سره متفق نه یم. نو دا خو یو قافله ده، یو قافله کې څوک خيجي او څوک د قافلې نه کوزيږي پړاو باندې. پښتو کابل کې نور کیږي او پښتو به ان شاء الله یو ځای کې نور کیږي. دا د کروڑونو بچو مور جبا د دل بخودی عزت ورکی. کابل کې ما مشاعره هم کې، کابل کې سیمینار کې هم چکم، په ډاکټر اسماعیلون زما اعزاز کې منعقد کړو، هغه کې هم شامل شوم. ما ډېر دورو کې تر پغمانه پاکی لاړم. دا صحیح ده چې کابل کې نبدیر ادبی مړونه وتی وي، خو سم پکې ډېر خلک شته او ډېر عزتمن خلک شته. پکې دې وطن کې امن ډېر زیات راغو، بیروزګاری پکې شوا، غریبي به پکې شوی وي، خو موږ ته د سولې او د امن هم ضرورت دی. نو امن پکې ډېر راغلو، بلکې هر ځای ته چې زه تلی یم بې یارې او بې بدرې تلی یم، او د خپلې پښتو سره تلی یم، د خپل صادر او خپل واسکټ سره تلی یم. ما باندې چا پابندي نه لګوله، ارګ ته لاړم، ارګ کې زما هر کلی شو، زما استقبال شولو. حالات به ښه شي، دارنګي حالات کې دی شي راشي بیا چې دا سپرلی راوټو کیږي، خو اوس هم ډیر حالات خراب نه دي. لکه دارنګي پابندي نه ده، څنګه چې په پاکستان کې یو دور کې مارشل لای پابندي و، او لیکوال به نیول او لیکوال به جیلونو ته چول. اوس هم کابل کې شاعر د پاره صدارنګي پابندي نشته، ګنې چې شاعر دی رونی سی په جیل کې دی واچ.
دا چې په شاعرانو، لیکوالو او داغه په نظر او فکر باندې ستاب خیال باندې پابندي نشته، څه کول په کار دي دلته دغه شاعرانو، فرهنګیانو او دغه لیکوالانو ته چې دوی دلته خپلې هلې ځلې وکړي، څه شی باید وکړي، کوم کار نه بدی باید تر سره کړي ستاسو په فکر باندې؟
نو د پښتو ژبې د ژوند بقاو خواهش لپاره شاعر او ادیب همیشه خدمت کړي، وسم کابل کې کوي. دلته صرف دا مسله ده چې لږ بیروزګاری زیاته شوې ده، او معاشونه اگر سات یا خو نه ورکوي او یا نیم ورکوي. ما چې څومره جاج او پړتال وکړو، یا ماشونه نیم ورکوي یا نه ورکوي. نو بیروزګاری لږ زیاته شوې ده، او ډیر خلک د دې بیروزګارۍ په وجه، د دې بیکارۍ په وجه د بهر ملکونو طلبګار دي. نور خو ما ولیدل هلته کابل کې اوس هم ډیر لوی لوی لیکوان موجود دي، لوی لوی نقادان پراته دي. په خپل حبیب الله رفیع صاحب او ډاکټر اسماعیل یون په کابل کې دي، ډاکټر ظاهر شکیب شته دي، نور الحبیب نثار شته دي، داسې نور ډیر لیکوال دي چې هغه هلته کې شته دي، او اوس هم خپل دفترونو ته ځي، خپل کارونه مخ په بره وړي. صرف دومره ده چې کدا موجوده حکومت، د امارات اسلامي حکومت، دا فرهنګیان دا راغواړي او یو مشاورتي غونډه وکړي چې مخکې به څه ځي، خو دغه ساده خلک دي دې طرف ته توجه نه کوي. ګنې دا لیکوال خو به د دې د سوچ خلک دي. زما په خیال چې مونږ ټول مسلمانان یو، مونږ ټول محمدیان یو، او مونږ ټول غواړو چې هم د اسلام هم مضبوط وي، هم د پښتو هم محفوظ وي. یو لیکوال هم بربنډتوب نه غواړي، یو لیکوال هم ذلالت او رذالت نه غواړي. نو دا خلک راټولول په کار دي، دا خلک یو مرکز ته، او دا کار که اوس اوشو نو خبر وي، او که دا کار اونه شو نو دا به د طالبانو د حکومت ډیره ناکامي وي. چې دوی خو دلته ټوپکې خو د کابل په ښار کې ډیرې ګرځي، خو قلموال شي کنه بهر شي، نو بیا به دا د ټولو نه لویه بدقسمتي وي د دوی.
صابر صاحب، تاسو د پښتو ادب، د پښتو ژبې لپاره انتهایی ډیر کارونه کړي دي، سیمینارونه، غونډې، کتابونه هم چاپ کړي دي، او دغه تر څنګ تاسو زما په فکر باندې چې لس بیلابیلې سفرنامې هم یا یونلیکونه هم لیکلي دي. دغه کابل ته چې تاسو وروستی سفر کړی ده، د دغه سفرنامه یا یونلیک دا به چاپ سي؟
هاو بالکل زه خود ټول نه زیات د کابل سفر نه هم زیات د کابل دی نوې سفرنامه ته خوشاله يم. ان شاء الله دا به چاپ کیږي او دا سفرنامه به ډېر په اهتمام چاپ کیږي. زه به ډېر خپل چاپ کوم ځکه چې ما فکر شروع کړی دی او ما یاداشتونه ټول ځان سره اغشتي دي او د دې سفرنامه نوم به هم وي د کابل یون. نو یو خو هغه یون دی چې مونږ ورته سفر وایو، بل دا زمونږ ډاکټر اسماعیل یون دی چې دا زه یې غوښتی هم دا پیرزونه یې کړې وه. نو ځکه د دې لپاره ما نوم خوښ کړی دی د کابل یون. او دا سفرنامه به انشاءالله چې ډېره رستو هم نه چاپ کیږي، بس نږدې نږدې د دې روجې نه فوراً سمدستي پس به دا چاپ کیږي، ځکه چې ما پې تقریبا چې 80% کار مکمل کړی دی. دا چېته راته او هم ویل دې دوران کې هم دا سفرنامه باندې ما لیک شروع کړی و لیکلمې. سفرنامې پښتو ادب کې کمې دي او زه غواړم چې سفرنامې پښتو ادب کې زیاتې شي. زما یو سفرنامه چاپ و د میدان خار سفر، نو هغه سفرنامه شاپانه جهانی صاحب لیکلې وه. هغه وخت جهانی صاحب په دولت کې وزیر نه و، نو هغه په هغه کې دا لیکلي وو چې د باچاجي د سفرنامو د فن ماهر دی، باید چې ده ته زمینه برابره شي چې د افغانستان د هر ولایت سفرنامه ولیکي. خو چې کله دا جهانی بیا وزیر شو نو بیا هغه نه خپله خبره هیره وه. ما ورته یو ځل یاد هم که چېر تا خو یو ځل ویلو چې د هر ولایت سفرنامه لیکل پکار دی چې پښتانه د خپلې خاورې نه خبر شي، خصوصا د لرې پښتونخوا پښتنو ته افغانستان د ټولو ولایتونو تاریخ په سفرنامه کې کیښودی شي، د دوی فرهنګ، د دوی ژبې، د دوی ادب، د دوی خاوره، د دوی باغونه، د دوی ودانۍ، چې دا یو یو سفرنامه پرې ولیکلی شي. خو بیا د کورسۍ نشه، خو د کورسۍ نشي هغه کار ونه شو. دا اوس ډاکټر اسماعیل یون پیرزونه وکړه، نو اوس دا سفرنامه خو لیکل ضرور و. نو انشاءالله چې دا سفرنامه به هم زه مکملوم، دا به هم زه چاپ کوم، او بیا هم زما هڅه ده چې زه د هر ولایت د افغانستان سفرنامې ولیکم او دا کخیری په ښه او لوی اهتمام چاپ کړم.
ابی منگل چې کلونه یې په جماعتونو کې امامت کړی، شاعري هم کوي. نوموړي د کورمې سوي چنارونو او د سپین غر لمنې په نوم دوه شعري ټولګې هم چاپ کړي. ښاغلی منگل وایي په شاعرۍ کې د تصوفي رنګونو تر څنګ مینه او ژوند هم شته. له ترابي منگل سره مو مرکه کړې چې پایلې نوموړی په یو غزل کوي.
عشق د دوز لونو نامه و نور څنوه، عشق د دوز لونو نامه و نور څنوه، بس یو زوم یو هغه و نور څنوه. محتسب مو چې هنر وشتو په کانو، محتسب مو چې هنر وشتو په کانو، د حق سترګې ړنده و نور څنوه. حقیقت کې د یو حق لور ته ورتګو، حقیقت کې د یو حق لور ته ورتګو، عاشقی هم بهانه و نور څنوه. د ژوندون به درته څه وایم چې څه و، د ژوندون به درته څه وایم چې څه و، بس یو دور و دردانه و نور څه نه و. ترابي د زړه په وینو مکوله، ترابي د زړه په وینو مکوله، شاعري هم افسانه و نور څه نه و، شاعري هم افسانه و نور څه نه و.
مننه منگل صاحب. د هر شعر یا هنری اثر تر شا عوامل وي، مثال هغه که ستونزې وي، محرومیتونه وي، یو فکر وي، یا یوه بېقراري وي، کیدای شي نور عوامل هم وي، ستاسې د شاعري عامل څه دی؟
رحمان بابا وایي چې دا حدود ده چې له درد دستګیر وای خیږي، کنه څه د رحمان له شاعرۍ. نو معلومه خبره ده چې شعر اکثر احساسات وي کنه، یا مثلا تراژیدۍ وي، غمونه وي، اندېښنې وي، یا مثلا نورې دغه شانتي، مثلا رومانی پېښې وي چې سړی مین شي، یا د وطن مینه شي، یا د حسن نه متاثره شي. خامخا اکثر کسان شعرونه لیکي. ما خپله چې کله داسې یوه پېښه په علاقه کې شي وي، یا د حالات داسې وي چې داسې تراژیدی خبرې واورم، بس ما ته د شعر خاپېرې ښکته پورته کېدی او زړه کې ننه یو مضمون راته تاوېدو.
مخکې مو د شعر په عواملو خبره وکړه، اوس که دا راته ووایې چې کوم څه ستاسې په شعر کې ډېر یاد شوي، یعنی ستاسې د شعر بنیادي مسایل کوم دي؟
ولا هیواد صاحب که زه درته وایم چې شعر خو باید یوې موضوع باندې ومنی لیکلی شي، او خو زیاتره ما تصوف دی، او تصوف کې دا ټول کایناتو ته چې زه ګورم خصوصا داسې شیان چې هغه ما ته الله را یادوي بس ایمانه شعر ورته لیکلی کېږي، هغه که ولو که سترګې وي که باڼه وي که هر څه وي خو چې ما ته الله را یادوي مانه شعر ورته لیکلی کېږي. یعنی تصوف مې ډېر هغه دی، تصوف باندې ډېر څرخېږم.
تاسې یادونه وکړه چې تصوف مو خوښ دی ځکه په شعر کې مو هم تصوف شته. فکر کوئ که مونږ د تصوف او عرفان خبرې په شعر کې کوو یا د نورو علومو او څانګو پیټی د شعر په اوږو ږدو، آیا شعر دا بار وړلی شي؟
پوښتنه دې په ځای ده. خو هېواد صاحب که مونږ تاسو لرغوني شاعران وګورو، خوشحال بابا وګورو، رحمان بابا وګورو، یا کاظم شیدا وګورو، یا نورې مونږ تاسو لرغوني شاعران وګورو، هغو داسې نه ده چې فقط غزلې لیکلی ته غزل پکې دی، بس نزدکیالي پکې کړي یا شونډو یا سترګو یا بڼو ته لیکنې کړي، هغو حکمت پکې ځای په ځای کړی په شعر کې، هغو مثلا تصوف ځای په ځای کړی دی، هغو واز نصیحت راوړی دی په تصوف کې، او دغه د دغه بارې همدې سمپې نازک ته شاته ور اچولی دی. خو مهمه خبره دا ده چې مونږ په شعر کې حماسه ویلی شو، به یادولی شو، خو صرف دا ده چې هغه لفظونه باید دومره باریک وي، نغدې خبرې نه وي، او دومره په لکنایو تشبیعو او د استعارو نه ډک وي چې هم شعریت پکې وي، هم خوند پکې وي، هم پند پکې وي. خامخا یو شعر چې څوک لیکي خامخا یو میسج، یو پیغام به ټولنې ته لري. که ضروري نه ده چې هغه صرف مثلا مونږ رومانی خبر په شعر کې کولی شو، حماسي خبر هم شعر کې کولی شو، خو صرف د هغې دپاره صرف دا ده چې شاعرانه یې کړو. که مونږ تاسو وګورو رحمان بابا ته وګورو که نه، مونږ تاسو یعنی هر عام و خاص ته مقبول ده. اگر که ځینې اوسني نقدان نقد ورباندې کوي چې زیاتره نقدې خبرې کړي دي، همدغه وعظ و نصیحت رحمان بابا کړی دی، خو په دومره عجیبه انداز باندې کړی دی چې هم شعریت پکې دی، هم پند پکې دی، هم رحمان بابا چې یوه خبره مثلا په یوه بیت کې ځای کړی دی، هغه یو ملا په یوه ګنټه تقریر کې، زه خپل یو ګنټه تقریر چې وکم، حاجي رحمان بابا دغه یو بیت چې مثلا هر زنده چې د مرده په قبر ورشي بس دومره نصیحت په دا دنیا، دغه خبره زه په یو ګنټه تقریر کې هم نشم را کنټرولولی او نشم را غونډولی. او په شعر کې حکمت هم دا ده چې ډېرې خبرې په لږو لفظونو کې راغونډې شي.
مننه. اوس که یو بل شعر راته ووایي.
یو شعر به درته ووایم، غزل دی، وایي: بې لتا مې که په بل د زړه تسل شي، بې لتا مې که په بل د زړه تسل شي، د ژوندون ډیوه دې ځای په ځای را ګل شي، او نورو ښکلو که هم لوټ کړم ته پکې وې، نورو ښکلو که هم لوټ کړم ته پکې وې، غل هله شي بریالی چې غلی مل شي، ته ستا حسن ستا یادونه مې زړه وخوري، ته ستا حسن ستا یادونه مې زړه وخوري، سل چې درې نقطې په سر ولري شل شي، توروې خو تورې سترګې توره یاره، توروې خو تورې سترګې توره یاره، ستا کجل بجل وهلو ته اجل شي، او ستا کاکل دی که کابل دی چا وران کړی، ستا کاکل دی که کابل دی چا وران کړی، ستا اوربل چې ورانوي اور دی پرې بل شي. وروستی بیت دی هېواد صاحب، وایي: د وخت جبر یې په ساندو باندې سر کړي، د وخت جبر یې په ساندو باندې سر کړي، ترابینه نغمې لاړې شي منګل کې، ترابینه نغمې لاړې شي منګل شي.
منګل صاحب، تاسې ډېره موده ملایي کړې. معمولا هغه خلک چې کار یې لواز او نصیحت سره وي، هغه شعرونه یې خوښېږي، یا خپله هم داسې شعرونه لیکي چې د نصیحت رنګ پکې غالب وي. ستاسې په شاعرۍ کې هم نصیحت ډېر دی که لږ؟
همدغه یو حدیث د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دی که نه: وان من الشعر لحکمه، او دا بل باندې: وان من البیان لسحر. بیان کې سحر دی او په شعرۍ کې حکمت دی. اوس دلته مونږ ضروري نه دی زه وایم چې ملا په منبر باندې ناست یوه خبره چې هغه په واز کې کوي کېدای شي هغه لږه سپوره وي، لږه داسې نیغه خبره وي، هغه خبره مونږ په شعر کې کولی شو. ما خو د شعرۍ موضوع هم داره چې زه خلکو ته د منبر نه بغیر خلکو ته څنګه خبره ورسوم، خپل پیغام ورسوم، او خلکو ته د ژوند د کولو هغه کوم طریقه چې کومه دی، هغه څه چې زه په منبر باندې وایم هغه کله کله د ما ډېر غټ تقریر وي، هغه بیا زه کوشش کوم چې هغه چا خبره راغونډ کړم په بیتونو کې ځایوم. نو شاعري مې خلکو د پاره دی، او تکواز نصیحت مې د خلکو د پاره دی. نو زه وایم چې شاعري او ملایي تقریبا دواړه سره لازم او ملزوم دي، ځکه چې ملا مواز کوي، شاعر هم کوي، خو ملا په نثر کې لګیا وي، او شاعر چې کوم دی هغه په خپل چوکټونو کې نه خلکو ته خبرې کوي. خو زیاتره نن سبا وخت کې خلکو باندې د نثر په نسبت باندې نظم ښه لګیږي.
خو چې دغسې نصیحتونه د شعر لمنې ته راوړل کېږي او شعریت ته چندانې پام نه کېږي، فکر کوي هغه شعر به بیا شعر پاتې
شي؟ زه وایم چې کله چې هر عادي خبره وي، کله چې موږ شعر ته راوړو کنه، هغه موږ نغده وکړو په اصطلاح. لکه زیاتره کسان دي چې شعر په پت کاپی جوړوي، مثلا وزن او ردیف ورته برابر کړي، او دوی فکر کوي چې یاره زه ډېر خپله شعر لیکم. اگر که په ظاهره باندې هغه د شعر کوم چوکاټ دی، فرمول دی، اصول دی، هغې ته برابر هم وي، خو شعریت نه وي پکې، نو هغه شعر هم ډېر ونه پوهېږي. څو ورځې په شونډو باندې تاو راتاو شي، هفته بعد دیدنه خپله میر شوی وي، شعر پایښت نه لري. زه وایم چې شعر کې هغه خبرې چې موږ مخامخ چاته کوو، هغه په منبر باندې یا عام نثر کې چې کوو، هغه خبرې که موږ شعر ته راوړو، فکر کوم د شعر ملا به ماته شي، او شعر نشي کولی چې دغه خبرې برداشت هم کړي، بلکې بیا وروسته په شعار باندې بدل شي. نو که موږ غواړو چې یوه خبره نصیحت هم کوو په شعر کې، په داسې انداز باندې وکړو چې هغه د شعر کوم اصول دي، قواعد، ضوابط دي، د هغې اصولو مطابق وشي، انشاءالله بیا به پر اثره وي.
منګل صاحب، ستاسې یو بیت دی: تا ته به شیخ کارموه شیرین یې، خو ما په عشق کې پی ایچ ډی کړې ده. د خپلې شاعرۍ د رومانی رنګونو په اړه که راته ووایئ.
نو هیواد صاحب، دا به زه تاسو ته اعتراف وکړم، شریفانه اعتراف یې بولئ. که هر څه وایي، هیڅکله هیڅوک دا نشي کولی چې هغه ووایي چې ما مینه نه دی کړې او شعر لیکم، او زه مین نه یم او شعر لیکم. څوک هم چې وایي چې ما مینه نه دی کړې شاعر یم، یا مین نه یم شاعر یم، زه وایم چې درواغ وایي. د شعر دپاره لازم دا دی چې باید سړی مین شي، او دا چې مین په څه شي باندې شي، هغه بیا بېله حالتونه دي، کیفیتونه دي. خو بهرحال مینه او مینتوب دا شعر دپاره ضروري دی. نو هغه ما بیا غزل کې هم دغه شانته یو څه لیک ویلي وو چې دا چې مې څنګه زندگی کړی دی، دغه کانه په ما زړګي کړی دی، او چې مې قبوله ملنګي کړی دی، یو چا له ما سره غلطي کړی دی، او زه د بنده د بند خلاص یم شکر، زه د بنده له بند خلاص یم شکر، تل مې د یو خدای بندگی کړی دی، او د غریبانو د خپو خاورې یم، د غریبانو د خپو خاورې یم، خو په خانانو مې خانی کړی دی، او تا ته به شیخ کارم و شیرینې، خو ما په عشق کې پی ایچ ډی کړی دی. او وخت به راځي خلک به داسې وایي تورمبی غرق شاعری کړی دی.
ډېر زیاته مننه منګل صاحب چې وخت مو راکړ او د خپلې شاعرۍ په اړه راسره وغږېدې، او د دې شعر له خوږو سره دا مرکه پای ته ورسیږي.
هیواد صاحب، یو غزل به درته ووایم، خدای دې وکړي چې تاسو مریدونکو خوښ شي. غزل دی وایي: نیمو په نغدو نیمو قرض نیمو په غلا کوله، نیمو په نغدو نیمو قرض نیمو بغلا کوله، د زړه بازار کې مې یو وخت خپلو سودا کوله، د ژوند له شور به شوم ګوښې ته چې لږ سا واخلم، د ژوند له شور به شوم ګوښې ته چې لږ سا واخلم، هلته به هم لیونی زړه راته درزا کوله. محفل د ښکلو کې شیخ ځکه ټیټې سترګې ناست وم، محفل د ښکلو کې شیخ ځکه ټیټې سترګې ناست وم، ځینو مخونو په خدای بل شانتې رڼا کوله، او مونږ چې د ښکلو په مخونو کې خوندونه لیدل، عشق سادهګان کړو چې له زهرو مې سودا کوله، هغه چې دی به یې راټه ورته خیرې به یې کړې، هغه چې دی به یې راټه ورته خیرې به یې کړې، تورابي پسې شاه هغو ته هم دعا کوله.
آزادی رادیوی مجله پر منځنۍ څپه 12.9 او FM 100.15.
درنو اوریدونکو، د ازادي راډیوي مجلې د پای شېبې دي. د خبرونه د نذیر احمد نذیر په یو نظم چې اوس مې هېره د نومېږي پای ته رسوو. تر بلې خبرونې ښه وخت ولرئ. زمانه وا چې د کلي شوخ ماشوم وم، زمانه وا چې د کلی شوخ ماشوم وم، زمانه وا چې می سر لست زای ماتو، زمانه وا چې د کلی د نفرت وم، زمانه وا ترحم را باندې قاتو، زمانه و رانه لوبې زیږېدلې، زمانه وا چې روان وم یا بم لاست وم، زمانه وا کلی ور رانه اخیستو، زمانه و کلی ور رانه اخیستو، زمانه و د شیطان په لکۍ ناست وم، زمانه و چې بدی راته حیران و، کرمه مې ګرد ته نشوای رسیدلی، زمانه و چې بدی راته حیران و، کرمه مې ګرد ته نشوای رسیدلی، زمانه وا د خوخیو باچا زوم، هوسایی می درد تن نشوی رسیدلی، زمانی نا خادی سکانی را وکڑی ما شم تو بی لما واخیست زی لوی کڑم او لما نی سپیچلی دوڑی توی کڑی زی لوی کڑم پخاو بدی پوی کڑم زمانی د خدای په دومره ډیر مخلوق کې زما زړه زما په خپل کلی کې بند کړ زما زړه یې د یوې ښکلي واک کې ورکړ د هغې ښکلی وجود یې ما ته قند کړ زمانې موږ لکه دوه شونډې نږدې کړو زمانې په موږ د عشق سوره او تال جوړ کړ زمانې موږ لکه شپه ورځ نږدې کړو زمانے په موږ میاشت جوړا کال جوړ کړ موږ د هغې زمانې دوه مینانو چې رسوا شو هنګامه و خپرېدلا موږ د هغې زمانې دوه مینانو چې رسوا شو هنګامه و خپرېدلا موږ له یو بله ورو ورو جلا کېدلو موږ راتلونکې زمانه په خوب لیدله موږ راتلون کی زمانه په خوب لیدلا زمانه وا چې له یو بل جلا شو زمانه وا چې په زړه مو زخمونه زمانه وا دا زخمونه ورو ورو روغ شول زمانه دا چې تیر شوی دی کلونه زمانه دا چې اوس ټول زخمونه جوړ دی خو تر اوسه دې ښکار داغونه پاتې کلا کلا چرا یاد شرا ویخشی پسړگی می دی ویده دردونه پاته زمانه بخپلا وران کارونه سم کا زمانه با دوامدار دردونه کم کا زمانه دا د زخمونو رغون کې زمانه دا د دردو ویده کون کې زمانه دا د زخمونو رغون کې زمانه دا تا دردو ویده کون کې
Thank you. غږېږم رام رام غږېږم پل پل روان يم ګام ګام غږېږم هر پل پل روان يم ګام ګام غږېږم
ننگ گے